واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا ژغ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خان يم پام وکړئ د سات خبرونه ته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف د افغان ماشومانو او د هغوی د کورنۍ او د ژغورلو لپاره د 2 میلیارډ ډالرو د مرستې غوښتنه کړې ده یا سازمان ویلي دی چې دا د یو هیواد لپاره دا د یونیسف د مرستې تر ټولو لویه غوښتنه ده تر څو په افغانستان کې د 40 میلیونو اړمنو کسانو چې نیمایي ماشومان دي بشري اړتیاو ته ځواب ووایي د خبر تفصیل په دې رپورت کې اوري
یونیسف نن ویلي دی چې په دې مرستې به د افغان ماشومانو د روغتیا، زده کړې، غذا او د هغوی د کورنیو غم وخوړل شي. په افغانستان کې د یونیسف د استاذ له قوله ویل شوی دی چې په دې ملک کې بشري وضعیت په خاص ډول د ماشومانو حال خراب دی او دوی د اضافه بودیجې پرته نشي کولای چې د هغو میلیونو ماشومانو او کورنیو سره مرسته وکړي چې د لوږې په خطر کې دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف په راپورت کې راغلی دی چې په 2020 کال کې د 2000 نه زیات ماشومان د شری په ناروغي اخته شوی دي او زیاته کړي ده کچېری د افغان خونکو ماشونه ورنکړل شي او بې وزلی همداسې دوام لري 10 میلیونه ماشومان به د خوندزیو نه محروم شي
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن ل خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په مجازي ملاقات کې په اوکرين باندې د روسي د ائتماني برید پاړه د لویدیز د کوي خبرګون خبرداري ورکړي د دغه دواړو ولسمشرانو مجازي ملاقات پرون د سه‌شنبه پر زوسو له ملاقات وروسته سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې وویل ولسمشر بایدن د اوکرين په شاوخوا کې د روسي د کوي پوزي حضور پاړه زموج او زموج د اروپאי متحدینو ژور اندېښنه څرګنده کړه او روښانه کړه چې امریکا او زموج متحدین به د روسي د پوزي د شدت پر وړاندې په اقتصادي تدابیر او د نورو اقداماتو د لارې ځواب وایي سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلي دي چې ولسمشر بایدن د اوکرين په ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا باندې تاکید وکړ او د ډیپلوماسۍ د لارې د ستونزو د حل غوښتنه وکړه اعلامیه وایي چې دواړو خواوو موافقه وکړه چې ټیمونه به ګډ کار کوي او دا چې د امریکا راتلونکي اقدامات به د خپلو متحدینو او شریکانو سره په همغږي کیږي د روسي د خبري اژانس تاس د راپور پر اساس دواړو مشرانو د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د وضعیت په ګډون د سیمې په امنیت هم وغږیدل خو د افغانستان په اړه د دواړو مشرانو د خبرو جزئیات لاندې دي خبره سیمه په براوندی کې چارواکي وایي چې په یو زندان کې د وور لګیدو له کبله لږ تر لږه نه ډېر کسان مرسیوي دي دا پېښه پرون د سه‌شنبه پر ورځ سهار مهال سیوي ده چارواکي وایي چې زندانان ویدو چې دا پېښه وسوه او زیاتوي چې شپږ وشتنه په وور سوځېدلي او 12 تنه نور کسان د لوګیو له کبله مرسیوي دي عیني شاهدان وایي چې بندیان لوڅو او د زندان بامونو ته خطرې وو چې وژغورل شي د براوندی د کورونو چارو وزارت ویل دي چې دا پېښه د برېښنا د مزو د شارټې له کبله پېښه سیوي ده د پولیسو یو چارواکی ویلي دي چې د اطفایي مامورینو د وور په مړولو کې بیړه نه کړی سعودي عربستان وایي چې د یمن په پایتخت سنا کې د اوچي اغیانو چې ایران تر شا ولاړ دي د توغندیو د وارولو په مرکزونو هوایي بمباري کړی د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس د بریټ پاکلا په ټوئیټر کې پرون د سه‌شنبه پر ورځ ویل چې د غبرت د اوچي اغیانو د بلاستیک توغندیو د بریټ په ځواب کې سوي دي او وایي چې په بریټ کې د توغندیو د وارولو تاسکاله منځتللی د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس په راپور کې ویل سیوی دي چې د هوایي برید هدف په سیمه کې څو سمڅي او د بلاستیک توغندیو د ذخیره کولو ځایونه وو چې د پلازمینې سنا په څنډو کې پراته وو خو چې اخیانو تر اوسه د برید پاکله سندي ویلي د میانمار رونګیاي ماجرو په محکمه کې د فیسبوک د شبکې پر خلاف چې اوس یې نوم په میټا بدل شوی د 150 میلیارډ ډالرو دعوا ثبت کړی ده دوی وایي چې د فیسبوک شبکه نه د توانېدلی چې د رونګیا مسلمانانو پر خلاف نفرت پارونکي مواد لري کړی او وایي چې دغه مواد د اکلیتونو پر خلاف تاوتریخوالی ته لمن وهي او تاوتریخوالی پاروي د رويټرز خبري اژانس وایي چې د فیسبوک شبکې له پدیړه د دوی پښتنو ته ځواب نه دی ویلي فیسبوک تر دې مخکې ویلي وو چې نفرت پارونکي مواد رنګوي او لزګونه زره جالي صابونه هم بند کړی دي د فیسبوک شبکه دا هم وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د انټرنیټ د قانون پر اساس دوی د درامګړي لوري د موادو په خبرولو نه نیول کیږي او لدې په لور خوندې دي خو مدایان وایي چې په دغه ځانګړي قضیه کې به د میانمار قانون عملی کوي او د نړۍ یو شمیر ساينس پوهان چې د کورونا وایرس ضد د واکسین په جوړولو او دغه وبا د تداوی لپاره کار کوي وایلي چې د کورونا وایرس خپل بڼه بدلوي او هم ها خلک پرېخت کیږي چې واکسین نه وی کړی دا سی بیلګې هم ستا چې واکسین سیوی خلک هم بیا د کرونا په وایرس اخته سیوی وي. ډاکټران وایي چې دا د دې معنی نه ده چې واکسین ناکام شوی دی. ډاکټران په دې هم باور دي چې شاید د کرونا وایرس وبا څلور کاله نور هم دوام وکړي. د کرونا وبا چې د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې په چین کې پیدا او بیا نړۍ ته خپره شو، تر اوسه په نړۍ کې د 15 میلیونو څخه زیات خلک مړ کړي دي او دغه راز د 215 شپېته میلیونو څخه زیات کسان تر اوسه په دې وایرس اخته سیوی دي. دا خبرونه شته د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیوز په اړه.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقعي د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د روسیې او هند حکومتونو مشرانو په افغانستان کې پر روان وضعیت اندېښنې ښودلې او افغانانو سره د بشري مرستو په دوام ټینګار کړی دی. د چارو کارپوهان وایي له افغانستان نه سیمې ته د تروریستي فعالیتونو غځېدل او نشه یي توکو قاچاق په ګډون هند او روسیه په یو شمېر مسلو ګډې اندېښنې لري. په دې اړه نور تفصیل له کابل د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
روسی جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دوشنبه په ورځ په نوی ډیلی کې د هندستان د صدر اعظم نریندرا مودی سره په کتنه کې د سیمې او نړۍ پر حالاتو د خبرو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت هم خبرې کړې دي. د هندي رسنیو د راپور لمخې دواړه مشرانو په افغانستان کې پر روان وضعیت اندېښنې څرګندې کړې، خو دغه هیواد سره د بشري مرستو په دوام ټینګار کړی دی. د روسی د تاس خبري اژانس د راپور لمخې ولادیمیر پوتین ویلي چې د تروریزم سره جګړه د نشه یي توکو او سازمان شوو جرمونو سره هم جګړه ده. هغه ویلي چې د همدې له امله روسیا هند د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښمن. د افغانستان د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د افغانستان څخه ګاونډیو او سیمې هیوادو ته د تروریستي فعالیتونو پراخېدل او هم د نشه یي توکو قاچاق په ګډون ځلې مسلې شته چې روسیه او هند پرې ګډې اندېښنې لري. د سیاسي چارو کارپوه قاضي محمد حسن حکر وایي چې افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړېدل د ښځو حقونه، تروریزم، نشه یي توکو قاچاق او د سیمې هیوادو ته بې ثباتۍ خپرېدل د روسیه او هندستان ګډې اندېښنې دي.
تر څنګه د هند سره ستر اندېښنه ده چې ګواکې د دوی رقیب هیواد پاکستان په افغانستان کې د ډیر نفوذ نه برخمن ده او دا امکان شته چې دوی به افغانستان د هند پر ضد وکاروي. سره دې چې روسي د جمهور رئیس پوتین د اړخه هند ته د اطمینان هم ورکړ شوی چې دا کار بنی کیږي. تر څنګه د افغانستان د نوي حکومت چارواکو هم په کرات او هم نړۍ ته هم د افغانستان ګاونډیانو ته هم د سیمې هودونو ته دا اطمینان ورکړ دی چې افغانستان به هیڅ وخت هم د نیابتي جګړو قرباني شي ونه به دیو هیواد د ګټې په خاطر د دوم هیواد په ضد باندې وکړون شي.
د سیاسي چارو بل کارپو احمد سیدی وی چې د روسیې او هندي مشران ترمنځ په خبرو کې په افغانستان کې په ټول شموله حکومت په جوړېدو هم ټینګار شوی دی.
مو طالبان دا نه توان لري و نه غواړي چې هم شموله حکومت به جوړ کړي. تحریمونه چې نوې په طالبان باندې وازه شوی زه تشویش لرم چې دغه ادامه حکومت او دغه اقتصاد نور په کابل کې طالبانو ته مشکل ښکاري. یعنی زه داسې فکر کوم چې یو جاپه یا بلاک د طالبانو په ضد جر تجربه روسیه او هند او یو تاسو مملکتونه به جوړ کړي.
طالبان اسلامي امارات د روسیې او هند مشرانو تازه سرګندونو ته خبرګون نه دی خوله. خو د طالبانو اسلامي امارات چارواکو په پرلهپسې ډول ویلي چې هیڅ چاته به د کومبل هیواد پر خلاف د افغانستان د خاورې د کارولو اجازه ورنه کړي. همداشان طالبانو خپل ګاونډیو ته په سرحد کې د امنیت د ټینګېدو ډاډ هم ورکړی دی. روسیې او هندستان افغانستان سره د بشري مرستو په دوام باندې د ټینګار په داسې حال کې کړی چې ملګرو ملتونو په دغه هیواد کې د بشري ناورین د پېښېدو وړاندوینه لا دمخه کړې ده. د امریکا حکومت لخوا د افغانستان بانک د نږدې لس میلیارد ډالرو تمنیو د کنګل کېدو وروسته بانکونو فعالیت د ډالر سونو سره مخ شوی چې ورسره په بازار کې ډالر ته تقاضا زیاته شوې. د سې شنبه په ورځ د کابل په بازار کې د ډالرو بیا د افغاني په وړاندې نور هم پورته وخته. د بلې خوا افغانستان بانک ویلي چې د بشري مرستو په لړ کې د امریکایي ډالرو دوهمه جوپه نن د سې شنبه په ورځ کابل ته رسیدلې ده. د افغانستان بانک د امریکا رئیس حسیب الله نوري په غږیز پیغام کې ویلي چې دا پیسې د افغانستان بین المللي بانک ته سپارل شوې. ښاغلی نوري هیله ښودلې چې افغانستان کې به د بهرنیو اسعارو سونو هم ژر حواله شي.
د افغانستان بانک هڅه کوي څو د هیوادوالو د بیوزلۍ او ناچارۍ د مخنیوي لپاره اصولي او اسانه لارې چارې وکاروي او له دې لارې هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې د هیواد د بانکي نظام وضعیت به ښه او اساري اړتیاوې به ژر تر ژره حل شي.
ټاکل شوې دا پیسې به په افغانستان کې د بشري مرستو په چارو د ملګرو ملتونو لخوا مصرف شي. د دې جوپی وړاندې تیره اونۍ 14 میلیونه ډالر د ملګرو ملتونو لخوا کابل کې افغانستان بانک ته سپارل شي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي کله لړۍ دوام وکړي ورسره به د ډالرو بیه د افغاني په وړاندې بیرته ټیټه شي. د ډالرو د بیه د لوړېدو وروسته د سې شنبه په ورځ د افغانستان بانک چارواکو د پانو ټولنی لاسو سره د افغانۍ د ارزښت د لوړېدو په مسله سلام مشورې کړې دي.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننی وضعیت په حق لا خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. ترکیه وایي چې افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د دوشنبه پر ورځ په دوحا کې لخپل قطري سیال سره په ملاقات کې ویل چې په کار ده د افغانانو لاسنیوي وشي. بلخوا د هند د بهرنیو چارو وزیر ویلي د افغانستان وضعیت پر سیمه هم تاثیر کولی شي. تفصیلي پر رپورت کې اورئ.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو دوشنبه د قطر په پلازمینه دوحا کې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره په ملاقات کې مرستو ته د افغانانو په لاسرسي ټینګار وکړ.
اوس مهال خلک په افغانستان کې بشری مرستو ته ضرورت لري. نړیواله ټولنه باید له هر ډول سیاسي ملحوظ پرته د اطمینان رامنځته کړي چې د افغانستان خلک مرستو ته لاسرسی لري. په دې اړه د ترکیه او قطر حساسیت باید یو بیلګه وي.
په داسې حال کې چې نړیواله مرستندوی بنسټونو په افغانستان کې د بشری ناورین د رامنځته کېدو په اړه خبرداري ورکړي، په افغانستان کې د چین سفیر وانګ یو نن دوشنبه په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې هیواد به له افغانستان سره د 4.5 میلیون ډالر په ارزښت خوراکي توکي برابر کړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د یو ټویټ په ترڅ کې لیکلی چې د اماراتو له شهزاده محمد بن زاهد آل نهیان سره د مهمو سیمه ایزو مسایلو په شمول د افغانستان پر حالاتو بحث کړی دی. امریکایي مقامات تیر اونۍ وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د لومړي ځل لپاره په قطر کې د طالب مشانو سره وکتل. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د امریکا متحده ایالاتونو او طالب استادو ترمنځ د ترګرې پر ضد مبارزې تل پاتو ګټو او افغانانو د حقونو په اړه خبرې وشوې. افغانستان اوس هم د سیمې د هیوادونو لپاره یو مهم بحث دی. د روسیې د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو نن دوشنبه په هند کې لخپل سیالانو سره په جلالیدونو کې پر افغانستان خبرې کړې دي.
The long standing challenges remain even as new ones emerge.
په داس حال کې چې لوګ دې مودې نن غوونه پاتې دي نو یې هم رامنځته شوې دي. دوغه په منځ کې تر ټولو لوی ستونزې ترګري له تاوتریخوالي ډک تشدد او افراطیت دي. په افغانستان کې وضعیت د مرکزی آسیا په شمول ډیر پراخ آباد لري.
د افغانستان پر وضعیت په داس حال کې د نړیوالو هیوادونو لخوا بحثونه کیږي چې د بخښنې نړیوال سازمان په یو نوي تحقیق کې ویلي دي چې وخت د طالبانو له رسیدو سره د جنسیت پر اساس د تاوتریخوالو عاملین آزاد شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان نن دوشنبه یو راپور په خبرولو سره ویلي دي چې د هغو نجونو او میرمنو لپاره ضروري خدمات چې د جنسیت پر اساس له تاوتریخوالو ژغورل شوي لمنځه تللې دي. په شپږ ویشتو نوي مرکو کې له تاوتریخوالو سره مخو کسانو او دغه کسانو ته د خدمات وړاندې کوونکو د بخښنې نړیوال سازمان ته ویلي دي چې طالبانو د امن خونی تړلې او جنسیتي تاوتریخوالو د عاملینو په شمول یې بندیان له زندانونو آزاد کړي دي.
هغه نجونی او میرمنې چې د جنسیت له امله تاوتریخوالو څخه ژغورل شوي اساسا په افغانستان کې اواز پریښودل شوي دي. د هغوی ملاتړې شبکې له منځه تللې او د اوسېدو ځایونه یې نشته.
د بخښنې نړیوال سازمان پر نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې د ساتنې او محافظت دی ډول څنګه ته دی عاجل او مهاله بودیجه برابر کړي او د تاوتریخوالو متضررین دي وباسي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
دا د امریکا غاګ آشنا رادیو د تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. یو ګرځنده یا سیار کتابتون د یتیمانو په یو خونځي کې پرانستل شو. دا د طالبانو له واکمنیدو نه وروسته لومړی ځل دی چې دغه کتابتون بیرته فعالیږي. ماشومانو او زده کوونکو له دې کار نه هرکلی کړی دی. دا سیار کتابتون د چارمغز په نوم دی او مسؤلین وایي خوشحاله دي چې درې میاشتې وروسته یې کتابتون بیرته فعال شو.
د دې کتابتون د یوې مسولې رمزیا عبدی خیل په وینا درې میاشتې کېږي چې دوی دلته نه راغلي. دوی له یو عام ترانسپورتي بس نه کتابتون جوړ کړی. دا ګرځنده کتابتون په 15 بسونو کې جوړ شوی چې د چارمغز بنوم د یوې محلي مؤسسې لخوا کرایه شوی. د دې کتابتون بنسټ ایښودون کې فرشته کریمی نومیږي چې د برېټانیا له آکسفورد پوهنتون نه فارغه شوې. په وروستیو کلونو کې په سلګونو ماشومانو د کابل په مختلفو سیمو کې چې په ډیرو ښوونځیو کې کتابتونونه نشته له دې ګرځنده کتابتون نه ګټه اخیستې ده.
ما یک سال میشه که
یو کال کیږي چې زه د چارمغز کتابتون سره کار کوم. د ماشومان سره وخت تیرولو کې د توا حسیدم چې دلته راشم، ځکه زما خدمات د هر چا لپاره دي، د کوم خاص کس لپاره نه دي. د کار نور هم تشویق کړم، ځکه موږ په سرکونو ډیر به سرپرسته ماشومان لرو او ډیره لیواله يم چې د هغوی سره یو څه کومک وکړم. شم هغوی نشي کولای ښوونځي ته لاړ شي او دا یوازینی وسیله ده چې زه ورسره کومک کولای شم.
د طالبانو د بیا ځلی واکمنیدو سره د نجونو تعلیم ډیر زیانمن شوی او په ټول افغانستان کې په میلیونونو نجونې لمنځنی او لیسې دورې منه شوې دي.
واقعا هیڅ خوشایند است چون فعلا
ډیره خوشاله یم چې بیرته سنه شوم. اوس خونځي بندي او د زکونکو اړتیا ډیره وه، ځکه خو موږ غواړو دوی ته لوستل او لیکل وښایو او داسې وخت ورته مساعد کړو چې دوی زموږ د راوړل شوو مختلفو لوبو او کتابونو سره وخت تیر کړي. زه ورته رښتیا ډیره خوشاله یم.
د دې غیر دولتي مؤسسې مرستیال احمد فهیم برکتی وی د اگست په نیمایي کې د طالبانو د واکمنیدو سره یې ډیر تمویل کوونکي لاړل او د طالبانو د پوهنې وزارت ورته څو اونۍ وروسته د ګرځنده کتابتونونو د فعال کېدو اجازه ورکړه او څو ورځې مخکې د ترانسپورت وزارت سره موافقه وشوه چې بسونه کرایه کړي.
Unfortunately the coronavirus
بعد مرګ کوروناوایروس هم ټول افغاني کاروبارونه زیانمن کړي او د حالت زموږ فعالیت باندې هم اثر کړي. د طالبانو له واکمنې دو سره موږ تقریبا ټول مالی تمویلونکو لاس اور کړي. اوس موږ هڅه کوو چې په آنلاین باندې په ټول نړۍ کې ځانته مرسته راټول کړو.
د کتابتون مسولین وی هر ډول کتابونه لري چې د کیسو اسلامي، انګلیسي او دری کتابونه پکښته او دوی خپل هم چاپي.
مازی جس کتاباش چیزای خوب را یاد میگیریم، چیزای آموزشی را یاد میگیریم، برای کتاب خواندن میایم.
د کتابتون مسولین وی دوی د اوس لپاره کافی امکانات لري چې د یوې میاشتې یا لږ څه زیاتې مودې لپاره د ګرځنده کتابتون فعال وساتي.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکړه. تر دې دمه د نړۍ په قریب 18 هیوادونو کې د کورونا وایروس د نوې بڼې اومیکرون پیخې رسمن ثبت شوې دي. بلخوا د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د اومیکرون نوې څپه د تشویش وړ بللې، خو له ولسې غوښتي چې ورختا کیږي نه. ساینس پوهان هم په دې تحقیق کوي چې دا نوې وایروس څومره موزر کېدی شي. د جنوبي افریقا نه خبر شوي دي نوې وایروس نړۍ بیا مجبور کړی چې سفري محدودیتونه ولګي. نور حال پر رپورت کې.
کریسمس پر قرنطین کې دا به خاطره وی چې د جنوبي افریقا له هیوادونو لندن ته رسیدون کې مسافر بر سره مخامخ کیږي. په انګلستان کې د نوې لګیدلو بندیزونو په اساس هر څوک چې له جنوبي افریقا څخه راځي څوار لس ورځې باید قرنطین تیر کړي او د مسافرو د تعداد له کبله قرنطین لپاره د هوټلونو کوټې هم نه پیدا کیږي او تلون کې راتلون کې مسافر د سخت ستونزو سره مخامخ دي.
اول به پرواز ته ټیکټ اخلي، بیا به کرونا د ټیسټ غم پرې او بیا به د اوږده انتظار نه پس نتیجه راخلي. دا ټول کارونه ډیر جنجالي دي او خلک مجبور دي چې وایي کی
بریتانیا جنوبی افریقا ورته نږدې وادونه په سره لیست کې اچوي او هر هغه څوک چې له دغه مسیر څخه راځي بیا څوار لس ورځې باید قرنطین تیر کړي. امریکا هم د افریقا وچې د ډیرو ملکونو نه په پروازونو محدودیتونه لګولي دي.
موږ یوازې د هغو قضیو په اړه پوهېدو چې په افریقا کې رامنځته شوي دي. محدودیتونه ځکه رامنځته شول چې په امریکا کې د ویروس د خپرېدو مخه ونیول شي او امریکایان له نوې بڼې نه محفوظ کړای شي.
د جنوبي افریقا جمهور رئیس کیرل رامپاپوسا په خبری کانفرنس کې د غنوي سفري بندیزونه د ساينسي پوهې خلاف بللي او د افریقا د ساينس پوهانو توهین بللی دی.
دا چې موږ د هر هیواد د ولس د ژوند د خوندي ساتلو د حق احترام کوو،
نو دا تمه لرو چې هغه وایرس چې زموږ ساينس پوهانو معلوم کړي باید د هغې په لمنځه وړلو کې راسره لازم مرسته وشي او سیاست او احساساتونه کار وانخیستل شي.
په داس حال کې چې جنوبي افریقا د کرونا وایروس د نوې بڼې اومیکرون سره مبارزه کوي، د امریکا د ناروغۍ د کنټرول د ادارې مشر وایي چې باید ډېر احتیاط وشي.
We know it has many mutations.
خو یو چې دا باندې له پخوانیو هغو سره ډیر توپیر لري. اکثره توپیرونه له ډیرو ساري ناروغیو سره تړلې دي.
د دسمبر تر درېمې نیټې د امریکا په قریب 14 ایالتونو کې د اومیکرون وایروس مثبت پکې ثبت شوی دی. دا په داس حال کې چې ساينس پوهان په اومیکرون تحقیق کوي. د روغتیا چارو مسولین داسې ګڼي چې دا وایروس په نوې شکلونو بدلیدونکی وایروس کېدای شي.
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د مخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
ملګری ملتونه وایي تازه ترلاسه شوی معلومات ښیي چې د کووېډ 19 بیماری له کبله د ملیریا ناروغي په برخه کې د سیو پرمختګ مخه نیول شوی او په ځینې مواردو کې د شاتګ سبب هم شوی. د امریکا ژ خبریالي لیزا شلاین د جنیو نه په دې باب د راپورټ شاله شوی دی چې خلاصه به زخل خان تاسو ته وړاندې کوم. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې په 2020 کال کې د ملیریا ناروغي پر ضد خدمات د کورونا وبا په خاطر ګډوډ شول. دغه سازمان د تازه ترلاسه معلوماتو پر اساس وایي دی چې په تیر شلو کلونو کې په ټول نړۍ کې د ملیریا له کبله د خلکو د مړینې کچه نیمایي ته ټیټه شوې وه او د 3.5 میلیونو کسانو د مړینې مخه نیول شوې. خو WHO وایي چې د کورونا وبا د ملیریا په برخه کې چې داسې یوه ناروغي ده چې مخه نیول کېدای شي او درملنه هم لري د سیو پرمختګ مخه نیولی او حتی په ځینو مواردو کې د دې سبب سیوی چې دا پرمختګ معکوس کړي. د روغتیا نړیوال سازمان په راپورټ کې اټکل شوی چې په 2020 کال کې 231 میلیونه کسان په ملیریا اخته سیوی او 6,000 کسان ترې مړ سیوی دي. د نوي راپور پر اساس تیر کال په ټول نړۍ کې یوازې 14 میلیونه کسان په ملیریا اخته سیوی وو او یوازې 9,000 ترې مړ سیوی دي. WHO وای چې دومره ډېر کسان زکه په ملیریا اخته سوي او یا ترې مړ سوي چې د ملیریا د مخنیوي تشخص او درملنې خدمات د کورونا وبا له کبله ګډوډ سوي. د WHO او د ملیریا د پروګرام مشر پیډرو الونسو وای امکان درلوده چې دا وضعیت تر دې هم خراب شوی وای. شاغلی الونسو وای ښه خبر دا دی چې هغه ناوړه وضعیت پیښ نه سو چې وړاندوینه سوي وای. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي د نوي راپور په حقله خبرلونو ته وویل چې په 2020 کال کې چې په وړه کچه د ملیریا د خپرېدو او مړینې په باره کې پیشبیني شوی و پیښ نه سو. هغه وایي
وان ورست کیس سناریو امپلاید ا دبلینګ اف ملیریا ډیث سو لټ می ریټریټ دیس دټ از نوټ د کیس وی کین کال
یو نه وړه وضعیت چې روان وایي کېده دا و چې شاید د ملیریا له کبله مړینې د بچن د ډیر سي. خو غواړم تکرار کړم چې دا قضیه ونه سو او سره لدی چې د کورونا وبا له کبله د ملیریا خدمات ګډوډ شول او یوازې 20,000 کسان ترې مړ سیوی. خو موږ بیا هم دا کامیابی بدلې سو. په راپور کې ویل سیوی دی چې په نړیواله کچه د ملیریا پر ضد مبارزه هم یو شان نه ده. په راپور کې دا هم ویل سیوی چې د 2000 تر 2020 کال پورې په نړۍ کې 12 هیوادونه وو چې د ملیریا ناروغي پکښې لمنځه تللې وه او اوس چین او الواسرور هم په دې لیست کې شامل شوی دی.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د بهرنیو چارو وزیر بلنکن څرګنده کړ امریکا د اقدام لپاره د نړیوال کووېډ 19 ته په ځواب ویلو کې مخکخه ته دوام ورکوي. موږ د واکسینونو تولیدول درجه بند کوو بس پنه ورکوو چې د کوواکس په شان د بین المللي واکسین د ویشلو د میکانیزمونو ملاتړ وکړي او په درسته نړۍ کې څه باندې 100 هیوادونه او اقتصادونه ته څه باندې 240 میلیونه د واکسین ډوزونه په بس پنه ورکړي. د بهرنیو چارو وزیر بلنکن ویل په داسې حال کې دغه کوشش مهم اقدامات دي ډېر نور څه باید وشي. د وزیرانو په سطح د کووید 19 د تازه غونډې په وخت کې درې نوي پروګرامونه اعلان کړل. لومړی به دا مرسته وشي چې د دې ډاډ به ورکړل شي چې د واکسین ډوزونه به محتاجو خلکو د نړیوال کووید شرکتونو د مخکښ خصوصي سکتور د شرکتونو ائتلاف ویړی مهارت سامانونه او ظرفیتونه برابروي او د ټیټ او منځنی عاید په هیوادونو کې د لوجستیک او واکسین کولو د کوشونو سره مرسته کوي. دغه کوشش په چې په دې کې داسې ستر شرکتونه چې مرکزونه په امریکا کې دي او څو ملتونو شرکتونه چې مرکزونه په امریکا کې نه دي د ادارې په سنبالولو کې د هیوادونو سره مرسته وکړي، د لوجستیک سلسله، د واکسین د مرکزي شبکې بنیادی کار او د واکسین مرکز رقوي کوي. دوهم، د دې لپاره چې د شفافیت او حساب کتاب ورکولو هدفونو ته پرمختګ ورکړل شوی وي او د عکس العمل څرک لګول شوی وي، د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د نړیوال کووید 19 د لاسرسي د درک لګولو پیلولو ته هرکلی وایي. دغه مرکز د کووید 19 ګلوبل ټریکر او آر جی کې واقع او د آی ایم ایف د همکارۍ د روغتیا د نړیوال سازمان، د نړیوال تجارت سازمان، د نړیوال بانک او د ګرانډی کوونکو اقدام له لارې منځ ته راځي. په دوامدار توګه به نوی کېږي. هر څوک په دې قدره کوي چې د معلوماتو په باره کې د پرمختګ څرک ولګوي چې د واکسین کولو له اندازې نه نیولې آن تر آی سی یو د اجازې پورې چې د ډوزونو ژبنه کوي او ډوزونه په نړیواله سمیزه او په ملي سطح رسوي. او دریم، واکسین به د دوی له شرایطو نه باید هر یو چاته ورکړل شي. د امریکا حکومت د جانسن او جانسن او کوواکس ترمنځ د زونو په موافقه کې مرسته وکړه. هغه خلکو ته د جانسن او جانسن د کووید 19 په لومړي رسولو کې اسانتیا برابروي چې په جنگي زونونو او په نورو بشري چاپیریالونو کې اوسېږي. په آخر کې د وزیرانو د تازه واغوندې د هغه ضرورت غم وخوړ چې د واکسینونو او د نورو مهمو درملو د تدارکاتو نړیوال تولید ته پراختیا ورکوي. دا داسې پراختیا ده چې امریکا پکې پانګه چونه کړې ده او مرستې ته به دوام ورکوي. او همدغه راز په کار ده چې قوي شي او اداره شي او د نړیوال روغتیا د مؤثر امنیت مانډسۍ ته دوام ورکړل شي. د دې لپاره چې دغه وبا ته هر چیر او د هر چا لپاره خاتمه ورکړل شوي، امریکا به د همکارۍ او نوښت تعقیبولو ته دوام ورکوي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
درنو اوریدونکو، خبرونه په هم دي زی پایت اورسته ده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. تر بیا، خدای مالشي.